افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه معرفي وکړم په لیدې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ټوماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسیاونې دا پروانې د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. پاینی حال کری اروپایی طولنی ده بحرنوی چارو او امنیتی پالیسی و ده مشر جوزف امبوریل ویانده نبیلا مصرالی پا یو پوست که ویلی چه اروپایی طولن واکمن و طالبانو غواری چه غیر قانونی نیوانی ودروی او دغه فعالان او ده هغوی ده کورنه غریسم دستی خوش کری د ازدکری د فعال او قلملار طولن مشر متی الله وی سال شپک میاشت رئیسی له طالبانو سره بندیده او دو نوری خزینه فعالان پا ده وروسته وکنیول شویده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظیه احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درې مناسبت کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کوي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر استولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېرې اونۍ د ماسکو فارمټ شپږمې غونډه کې د ګډون په هدف لومړی ماسکو او بیا د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته تللی و. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د خویدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د دوی په ټکو د لارې د بندوالي پر مهال موټرو پر یوه فرعي لاره باندې تګ راتګ کوو. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق وایي د بدخشان په مرکزي روغتون کې په ورځني توګه شاوخوا 800 ماشومان زیږي. دا اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د دې او نورو روغتونونو ملاتړ کوي څو نړۍ ته تازه راتلونکي افغان ماشومان د سالمې زوکړې فرصت او مناسب روغتیایي شرایط ولري. د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلو شپږو ګاونډیو پرتله د ماشوم زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. دغه شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوش شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. دغه سیالۍ چې د باران له امله پیل ځنډیدلې و په چې افغانستان ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې ده. تر دې مخکې له جنوبي افریقا سره د افغانستان تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د انګلند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي. افغانستان به د راتلونکې شنبې په ورځ له بنګلادیش سره د لوبې ډګر ته وځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی فرینیک کروز او انیل هولر د لمر د مختصر وړانګو چې لنډې شیبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نن نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي. کروز دوهم هنګری دی چې په روانونی کې د نوبل جایزه ګټلې. له هغې یوه ورځ مخکې کتلین کاریکو د طب په برخه کې د نوبل جایزه له یو بل ساینس پوه سره یو ځای ګټلې وه. ساینس پوهان اګوستيني او هیلر په فرانسې کې زیږیدل دي. دا جایزه د ساينس په نړۍ کې تر ټولو معتبره جایزه ده چې د سویډن د رویال د علومو اکاډمۍ لخوا هر کال ورکول کیږي. آزادی رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. په دې اړه مو د چارو له یو شنونکي سره هم مرکه کړې.
دا جغرافیه طالبان توافق دا به وساتي او دوی ورته ساتي او موږ څلور نه لپاره فکر روان دي او نو د پادشاهان پیسې راځي.
د خبرونه په دوه منې مای کې 25 دقیقې بحث مو په نوې دلی کې د افغانستان د سفارت په تړل کېدو انڅرخي.
لوی ستونزې په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي په کلاز یو کرکچن حالت دی، یعنی یو لوی حقوقي خلا ده.
دا به هم واورې چې د غزنی او شمیر اوسیدونکو وايي ورزش کلپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځنی فشارونه کم کړي. البته ذهني
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او لنشو لجنو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پریدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش له خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دوحې د هوکړې پر بنسټ نه بلکې د خپل واک د ساتلو لپاره ده. جمهورپال مکال چې د جو بایدن د ادارې پر پالیسۍ یو تل انتقاد کړی دا څرګندونه په هغه اعلامیه کې کړې چې پرون دوشنبه د کمیټې خبره کړې ده. مکال دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د دوحې د تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یو تر هغه ډلې ته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خبرې متحده ایالاتونو یا نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. لدې مخکې ډیرو امریکایي چارواکو د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه بریالۍ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست تیر میاشت ویلو چې د داعش ډلې د خراسان څنګه یو جدي اندېښنه ده، خو د دې په خبره طالبانو یې ولټیا کمزوري کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې کلک منتقد دی، له داعش خراسان څنګه سره د طالبانو مبارزه د دې ډلې داخلي قدرت د دوام لپاره بولي، نه د دله قوله د دوحې د هوکړې پر بنسټ. د هغې دا څرګندونې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون یو اعلامیه کې خبرې کړې. د اعلامیه د جمهور رئیس بایدن حکومت د هغو څرګندونو وروسته خبره شوې چې تیرونه یې ویلي وو طالبان د دوحې د تړون په بنسټ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. خو د ښاغلي مکال په اعلامیه کې له داعش خراسان څنګ سره د طالبانو مبارزې ته په اشاره لیکل شوي، په حقیقت کې طالبان د خپل واک د دوام لپاره د خپلو داخلي کوښښونو په دوام چې له 2014 کال راهیسې کوي له خپل القاعده متحدینو سره یوځای د خپل ګډ دښمن داعش خراسان څنګه په ضد جګړه کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو تر اوسه له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي او که رښتیا هم دا ډله له ترهګرۍ سره مبارزه خپل مکلفیت بولي، القاعده ډلې ته به یې د پیسو ورکولو، د هغوی د ساتنې او ترې د ګټه اخیستلو پر ځای د القاعده د لمنځه وړلو لپاره کار کړی وی. تر اوسه سپینې ماڼۍ د خغلی مکال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت وایانځ به الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړ، خو په افغانستان کې کشمیر رسنیو د خغلی مجاهد له قوله لیکلي چې هغه دا موضوع رد کړی دا او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځپلی. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې او القاعده ګواښ جدي بولي چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازی اریک لورسن په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. هغه چې پرون یې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د نړیوال تروریزم د ګواښونو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل داعش او القاعده لا هم نړیوالې سولې او امنیت ته لوی ګواښ دی.
داعش او القاعده ډلې لا هم د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې لوی ګواښونه دي. که څه هم داعش په سوریه او عراق کې د ځمکې پر مخ ماتې خوړلې، خو بیا هم د سیمې او ترې ورهاخوا لا هم د پام وړ امنیتي ګواښ دی. د داعش د خراسان څنګه پر ضد پرمختګونو ته په پام د دوی اوږدمهاله سرخوږی د افغانستان سیمې او د لویدیځ لپاره د اندېښنې وړ دی.
د ویلو دا چې روان کال د اګست په 25مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې مارشال ولادیمیر وونوکوف ویل په افغانستان کې شل تر هغه ډلې فعال دي. هغه د هم ویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو رسیږي، خو د طالبانو حکومت یې دا راپور رد کړ.
په همدې موضوع کې تمکی ګوډ ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مکال د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي عزیز الدین مارش سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د هغه څرګندونې له حقیقت سره څومره اړخ لګوي.
دا جغرافیه طالبان توافق دا بدو ساتل سي او دی ورته ساتي او موږ څلور نه پاره فکر روان دي او نو د پادشاهان پیسې راځي. اې دې کدي دا مسائل ریایي دروغي او حقیقتونه له طالبان څخه نه وایي خپل راپور د سیادي او جوړ کې حکومت جوړ کې یو موقت اداري نه دایمي اداره جوړ کې معیاري سندل حکومت چې اساسي قانون دي دوه پدې پی دا حکومتداري سم نه ده او دا ډول حکومت مختنه سي خو دې پدې پی چې با پروتوکول څه په دوه کې سم دي دا یو ځانګړي څلور ټوکی اماده او د زمي مطبات راوتی هر څه چې نړۍ ورته وي افغانانو ته وي طالبان ستاتر وي بل دا خپل یو تدسر ده یا اوس پټه ګونګه خبر ده.
له نړۍ سره د طالبانو ژمنه تر ډیره یو امنیتی ژمنه ده او هغه دا چې دوی به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه شي. نو طالبان مشخصا د القاعده شبکې د کنټرول په برخه کې څونه بریالي او ساسو په نظر
طالبان په دې کچه نه دي او په دې واسه نه لري چې نړۍ یو وادو ته یا د سیمې وادو سره خوګای جوړ کړي. خپل په افغانانو کې په طالبانو کې په حکومتونو کې دا واسه قدرت نه سي یا سیاست د ملک داسې څه خپل دی افغانستان ملي ګټو لپاره او یا مثلا بل هیواد ته کوم سره خطر ورسوي دا نه رسي ځکه په ډاګه باندې طالبان هم نه ورکي چې کوم مشکل به بل هیواد ته پېښ نه شي او دا په خوني کې نه ده صرف بل هیواد ته کوي چې افغانستان خاورې استعمال کړي دا یې کار کړی.
په امریکا متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او په امریکا کې دوه پیاوړي سیاسي ګوندونه تر ډیره په د القاعده او د تروریزم له مسلې سره سیاسي چلند کوي. نو د ترهګرۍ له مسلې سره سیاسي چلند ستاسو په نظر ترهګرو ډلو ته څونه د دې فرصت برابروي یا د فرصت ورکوي چې دوی له دې فرصت استفاده وکړي او بیا پیاوړي شي او د نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کړي؟
زه ګومان کوم د سیاله مېز کې د دیموکراتانو د جمهوریتانو د نور ګوندونو مېز کې د سیاسي ملي ملاب ګټو د فرق مسره رسول پاکه باندې کمپاین وکړای شي. دا کار دی نه کې دی عمومي مسله پالیسی ته ګوري او دا پالیسی مې سی آر جوړي معمولا د نسی په مرستو باندې دی بیا ملکی هغه مشکله مخکې جوړې شوې دغه خلاف هیڅ ګوند هیڅ سیاسي ډله حرکت نه شي کولای. دا سیاسي کې دا مسائل دا جزء کېدای شي کمپاین منرانه د خپل ګټې په لپاره د خپل کمپاین لپاره ګټه ته پورته کیه استعمالوي.
د چارو شنونکي عزیز الدین مارجو
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت دی اړیکو کمیسیون وایي د تیر جمهوریت نظام چارواکو او نور سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي یا هم له بهره هیواد ته راستنه شوي دي خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وایي دا کارتونه ځکه پخوانیو چارواکو ته ورکول کیږي چې څوک ګواښ ورته متوجه نه کړي، خو یو شمېر نور افغان سیاستوال بیا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څارلو او کنټرول یو هڅه بولي.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوری حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویش لړۍ پیل کړي. یاد کمیسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې تیرونی هم د مخکینی حکومت ځینو چارواکو، جنرالانو او د ولسی جرګې غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکینیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
فقط اساسي ټکی پکې کم دی چې دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یعنی لسی جلبولی که چېرته په چا باندې دوی حق حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت دی هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې د عالي شورا استازی هم ګډون لري خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسیږي بیا بورډ په دې باندې تصدیق نشي چې که چېرته څوک حق په جانب باندې وي د هغوی حقوق باید دفاع کړي.
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریا بارکزی په دې اړه وایي
طالبان چې راغی اول یې وویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و په شی باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
اغلی بارکزی هم دا شنوایی د طالبانو حکومت ځکه پخوانیو چارواکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې د دوی خپل وسلوال ورته ستونزه جوړه نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفي وایي طالبان داسې مهال مخکینیو لوړپوړو چارواکو او وکیلانو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگر مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندی توپ څه معنی که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یو وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دی فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکوونکو سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د پخوانیو چارواکو په ګډون افغان سیاستوالو او د تیر حکومت غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکوي چې دوی له وړاندې د بشري حقونو په پراخ نقص او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په خپل سر وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دي. د تیر زمري یا صد میاشتې په 1 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1 د مخکینی جمهوری نظام د کارکونکو پاړه د بشری حقوقو د نقص لا 900 زیات قضیه ثبت شوی. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونو پر ضد د بشری حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی وو چې په دې قضیه کې وژنې، خپل ساري نیونې، زورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی وو خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي وکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
ازادي راډیو او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتیک پرسونل نمایي تراکم کړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د هردیپ سنگ نیجر په نوم یو سیک فعال په کاناډا کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. دا موضوع زما همکارې فریده سیال تعقیب کړې په سټډیو کې راسره دی. فریده جان مهرباني.
مننه کور ودان نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هند له کاناډا غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل ډیپلوماټیک پرسونل نیمایي تراکم کړي. فاینانشل ټایمز د سشنبه په ورځ راپور کړی و چې هند غوښتنه وروسته له هغې کړې ده چې د کاناډا صدر اعظم جوستن ترودو په ښکاره د بیلتون غوښتونکو یو هندي په وژنه کې هندي جاسوسان ښکېل وبلل. دغه هندي بیلتون غوښتونکی چې هردیپ سنگ نیچر نومېده د جون میاشتې په 13 د وینوکورو په خارګوډي کې د سکانو له یو معبد څخه بیرون د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شو. هند هردیپ سنگ 3 کاله وړاندې د ترهګر نوم ورکړی و او هغه یې ترهګر بللی و. له دې پیښې وروسته کاناډا له هند سره هغه سوداګریز ماموریت هم وځنډوه چې مشري یې د سوداګرۍ وزیر مریم نینګ کوله. دې وزارت د سپتمبر په 15 وویل کاناډا پریکړه وکړه چې د دې ماموریت خبرې د هردیپ سنگ د وژل کېدو په اړه د اندېښنو له امله وځنډوي. د کاناډا صدراعظم ترودو د سپتمبر په 13 پارلمان ته په وینا کې ویلي و په فعالانه توګه د اعتبار وړ هغه تورونه تعقیبوي چې نیچر په وژنه کې د هند حکومت د جاسوسانو سره تړاو لري. هردیپ سنگ نیچر یو سیک فعال و چې د 3 جون میاشتې په 13 په د کاناډا په بریټش کولمبیا سیمه کې په ډزو ووژل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
یو ریشا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو وضعیت کتنه کړې او لیکي د افغان نجونو چې د زده کړې لټه کوي کړهونو د نړۍ پام ځان ته اړولی او نړیوال قدرتونه یې اړ کړي چې دغه بیړني بشري بحران په وړاندې خبرګون ښکاره کړي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو په پایله کې افغان نجونې زده کړې ته د لاسرسي په برخه کې له سختو خنډونو سره مخ دي چې هم د دوی راتلونکي او هم د هیواد سوکالي له خطر سره مخامخ کړي ده. د دې لیکنې په دوام کې لولو چې دغه وضعیت د نړیوالو قدرتونو رول مهم وي چې د افغان نجونو د زده کړې بحران ته ځواب ووایي، پر هغو اخلاقي مکلفیتونو او ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه یې په غاړه لري. د یوریشا ریویو په لیکنه له زده کړو څخه د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د هغوی د شخصي پرمختګ مخه ډب کوي، بلکې د فقر او نابرابرۍ د دورې د دوام لامل ګرځي چې دا چاره به په اوږده مهال کې افغان ټولنه له سختو چلنجونو سره مخ کړي. خبرونه د دې لیکنې په یو برخه کې د یونسکو څرګندونو ته اشاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد یاد کړی چې تر ټولو زیات ماشومان پکې ښوونځیو ته نشي تللی. په دې هیواد کې له ښوونځي بهر د پاتې شوو نجونو شمېر څه باندې 60% یاد شوی او ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو سره دغه وضعیت لا بدتر شوی دی. یوریش ریویو په دې اړه چې نړیوال قدرتونه څه مسؤلیتونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري تر څو دا مسله یقیني کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. له هند خبرېدونکو بزنس استانډارډ ورسپانې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي د سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې. د شنبې د ورځې ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له بیړنیو قونسلي خدمتونو پرته نور ټول عملیات بندوي. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول د ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د بزنس استانډارډ په لیکنه د سفارت په تړل کې دوه سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د 1961 کال کنوانسیون 53مه ماده حکم کوي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي چارواکو ته وسپارل شي چې په دې سره د دوه اړخیزه ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې دورې لپاره د پای ټکی کېښودل کېږي. د ورسپانې په لیکنه د هند حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو رئیس په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستاوه. ورسپانې د انډین اکسپریس هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په داسې حال کې چې هند په کابل کې تخنیکی ټیم لري، د طالبانو حکومت اوس غواړي چې نوې دلی تخپل استازي واستوي.
په نورستان کې د زنګورزیو زنګلرونکو سیمو اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنغوزیو حاصلات کم شوي دي. دوی وایي راتلونکي کال به هم حاصلات کم شي ځکه سږ کال اورښت کم. نور په دې راپور کې
منډول د نورستان په لویدیځ کې هغه لرې پرته ولسوالي ده چې پکې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه شتون لري او د خلکو د عوایدو مهمه برخه جوړوي، خو ځایي اوسیدونکو باید د تیرو کلونو په پرتله سږ کال حاصلات ډیر کم دي. محمد صادق:
سږ کال د جلغوزو حاصلات د تیر کال په کچه ډیر کم وو. تکړه او ځوان سړی وکولی شو چې څلور بوجیو پورې او ضعیف او ناتوان سړی یو بوجو پورې جلغوزی وکړل. د تیر کال هر سړی د لسو بوجیو څخه ډیر جلغوزی راټول کړی وو.
د نورستان په غرونو کې په طبیعي ډول راشنی شوي او ستري شوي میولرونکي او نورې ونې قومونه خپل مشترک مال غني او د پسرلی په لومړی شپو ورځو کې پرې ناغه لګول کیږي او کله چې د میزان میشت پیل شي دغه ناغه ماتيږي او خلک ساتل شوی میوي راټولوي. ځای خلک وایي له تیر دوو کالو را په دی خو د وچکالی او د نورو طبيعي آفتونو په وجې د کښتونو او بڼونو په حاصلاتو کې کمی راغلی دی. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان:
داسې میوې نشته چې داسې حاصلات نشته، داسې د زمکو هغه نشته چې هغه کې کم رقم ته کم کمبوتي رانشي. د جوارو باندې مشکل، په غنمو باندې مشکل، په مڼو باندې مشکل، په چارمغزو باندې مشکل، په جلغوزو باندې مشکل، په هر څه کې یا یو مرض لګېدلی دی یا نه کېږي.
د هغه په وینا چې د راتلونکو کال د جنغوزي او حاصلات هم لسه کال کم ښکاری.
جلغوزه سه کال بیخ نشته او بیخ صفر دی، پروس کال هم نه وو او کال تم بیخ چې ګورم هیڅ نشته. سه کال چې کوو د کال چې دی دانه نو هغه تیار مخکې وتلی جوزا میاشت دی هغه وزي دی د بل کال جلغوزی تیار وزي دانی په درخت کې معلومه چې دا د بل کال تیار دومره دی او دومره کال تکیږي او دومره نه کیږي داونه دومره لري دا هغه دومره دریم کال شو یعنی چې کال تم نشته جلغوزنه لرو.
په یاد ولایت کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین هم مني چې سږ کال وچکالۍ بې وخته شدیدو بارانونو او سیلابونو یې ولسونو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د نورستان په منډول دواب نورګرام مرکز پارون او د واما ولسوالۍ په یو شمېر غرونو کې د جنغوزیو ځنګلونه شتون لري. کله یې به خو ولسونه هر کال د جنغوزیو له ځنګلونو ښه عواید ترلاسه کوي خو بل اړخته بیا همدا ځنګلونه د قومونو او کورنیو ترمنځ د جګړو لامل هم ګرځي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو وای ورزشی کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند نورزنی فشارونه کم کړي. دوی وای په دې کلبونو کې ورزشونه کوي ترڅو له ذهني او فزیکی پلوه لخي روغتیا برخمن شي.
د غزنی شهر کندهار زړی اډیا ته څیرمه تر څلور پړیزي سوداګریزي ودانې لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمیر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشی کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په مخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د خپل له تیرو دوو کالو څخه ورزشی کلب ته ځي خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشی کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان نه روغ وساتي.
ټول ځوانانو ته د مش یو خواهش دی چې راشي ورزش وکړي. د دې خاص ورزش کې ورزش دی چې هر ځامن دی ځوانان دغه
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشی کلب کې استاد دی. دی وای په اوسنی وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سمغه ټول مشکلات په دروازه ور پوری کو او دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کو، صحت ته کار وکړو او لنشو لجنو هغه محیطي مشکلات سمغ لرو هغه ټول شاته پریدو او دلته راس خپل ذهن آرام کو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویخته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیرای روغتیا پالان ورزش له بی ځایه تشویش کولو، له رواني فشار څخه ژغورلو، له ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غښتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لرې کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د امن ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې لجنو روحي او رواني ناخوالو څخه راساتي.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش ته زړه ناروغۍ، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوي کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول دیرسته کې یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې داخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت پر تړل کېدو څرخي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور